السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی د ازادي رادیو دا یو ساته خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. دا خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی ادارې رئیس وي هغه بهرنیان چې په نړیوالو ادارو کې په فساد کې ښکیل دي باید تر عدلي او قانوني څیړنې لاندې راشي. آیا طالبانو د رهبری شورا کوټه پریخي او هلمند ته تللې ده؟ په دې اړه تفصیلی رپورٹ اورئی. د نړۍ په خبرونو کې راغلی ورسره هغه چې په ترکیه کې د امریکا سفارت نږدې او کس ورغلی او ډزې وکړې. ټاکل شوی په ترکیه کې د امریکا سفارت او قونسلګری وتړل شي. د برلین پولیس وایي د کرسمس په مناسبت په یو په لګڼګونې ډک مارکیټ کې پرون یو لوی موټر خلک وهلي چې لږ تر لږه 2 لس کسانې وژلي او لسګونه نور ټپیان دي. خو په سر کې رحمت الله افغان د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د افغان حکومت او سیا پرختیایي بانک ترمنځ له افغانستان سره د انرژي په برخه کې د 415 ملیون ډالرو بلایوازه مرستو تړون لاسلیک سو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي تر کومې چې په پاکستان کې د پولیو ویروس مخنیوي ونسي په هیواد کې د ناروغۍ سره مبارزه به ستونزمنه وي. او د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون غړي وایي چې بلونی به د راتلونکي مالی کال د ملي بودیجې طرحه د بحث لپاره عمومي غونډې ته وړاندې شي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت او آسیا پراختیایي بانک ترمنځ له افغانستان سره د انرژي په برخه کې د 415 ملیون ډالرو بلایوز مرستو تړون لاسلیک سو. دغه تړون په کابل کې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی او په افغانستان کې د آسیا پراختیایي بانک مشر تامپانی لا ترمنځ په ار کې لاسلیک سو. اکلیل حکیمی له لاسلیک کېدو وروسته خبریالانو ته وویل دغه مرستې به د ظرفیت لوړونې او له پولو د باندې د وارداتي انرژي پر پیاوړتیا ولګول سي. د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان لسترو تمویل کونکو بنسټونو څخه ګڼل کیږي چې تر اوسه له افغانستان سره د انرژي په برخه کې 2.2 میلیارد ډالر مرسته کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي تر کومې چې په پاکستان کې د پولیو وایروس مخنیوي ونیسي په هیواد کې له دې ناروغۍ سره مبارزه به ستونزمنه وي. فیروزالدین فیروز نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه وایروس تر ډیره د افغانستان په هغه ولایتونه ګواښي چې ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته دي.
زموږ ماشومان د دې وړ نه دي چې دوی فلج شي. له بده مرغه افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د ګوزن پیښې پکې لیدل کیږي. تر هغه چې پاکستان دغه پیښې له منځه یو نسی افغانستان به نه توانیږي.
له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي وو چې روان کال په ټول هیواد کې د ګوزن نږدې 14 پیښې ثبت شوې چې ډیری یې په هغو سیمو کې دي چې راستنه شوي کډوال پکې اوسیږي. د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون غړي وایي چې بلونی به د راتلونکي مالی کال د ملي بودیجې طرحه د بحث لپاره عمومي غونډې ته وړاندې شي. د دغه کمیسیون غړي محمد اکبر ستانکزي نن ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون تر پلټنو وروسته معلومه شوې چې بودیجه تر ډیره نامتوازنه او امکان لري رد شي.
راتلونکي هفتې کې باید دا بودیجه په تالار کې ونیول شي. خو د کمیسیون نظر څومره اخیستل شوی او امکان لري چې تالار ته وړاندې شي او په اکثریت باندې دا بودیجه رد شي.
د مالی وزیر د چارواکو په وینا د 1469 مریض کال ملي بودیجه په عمومي ډول 4.6 میلیارد افغانۍ ده. او د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په لورو پرتو غرنوي سیمو کې داش ډلې لنډمهاله مرکزونه جوړ کړي دي. د دغه ولایت امنیت قومندان جمعه ګل همت ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل امنیتي ځواکونه د ولس په ملاتړ د داش ډلې هر ډول مقابله ته چمتو دي. دا په داس حال کې د چروان کال د ننګرهار په جنوب ولسوالیو کې افغان حکومت د ايش وسلواله ډله سخت وځپله او ست دي ډلې پر ضد باندې عملیات روان دي. د افغانستان دفاع وزارت سمو د وړاندې ازادي راډیو ته چې د شپنګرهار کې ماته خړلې ده او چې د کونړ په ګډون یو شمیر نورو ختیځو ولایتونو ته مخه کړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سلامونه. د برلین پولیس وای د کریسمس په مناسبت په یو لګنګونې ډاک مارکیټ کې پرون یو لوی موټر خلک وهلي چې لشتل ردولستانه پکښ وژل شوی او لسکونه نور ټپیان دي. په برلین کې یو کلیسا ته نږدې د کریسمس په مارکیټ کې د دې پېښاینې شاهدانو ویلي چې خلک په وینو کې لطپت پراته و. پولیسو مارکیټ ته نږدې د یو وګړي د نیولو خبر هم ورکړی دی. د جرمني د پولیسو ویندوی وویل چې د موټر د چلوونکي مرستیال چې ویل کېږي یو پولنډی دی په دې پېښه کې مړ شوی دی. پولیسو ویلي که څه هم پېښه اندیش کاری خو دوی لا په اړه څېړنې کوي. ډی پی خبري اژانس ویلي د امنیتي سرچینو په اساس نیول سوی موټر چلوونکی د هغو په ناغوښتونکو له ډلې دی چې تېر کال له پاکستان څخه ورغلی و. ویل کېږي دغه درویشت کلن ځوان په برلین کې د کډوالو په یوه کمپ کې ژوند کاوه. وروسته له هغه چې په ترکیه کې د امریکا سفارت ته نږدې یو کس ورغلی او ډزې وکړې، ټاکل سوی په ترکیه کې د امریکا سفارت او قونسلګری وتړل سي. د امریکا سفارت ویلي د سیمې په وخت 3:55 یو کس دا ډزې وکړې چې وروسته د پولیسو لخوا ونیول سو. د ترکیه دولتي خبري اژانس انادولو ویلي دغه کس په خپل کوټ کې ټوپک پټ کړی وو او شاوخوا 8 فایرې وکړه چې د امریکا د سفارت ساتونکو بیا یرغل ورباندې وکړ. په دې پېښه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. تر دې پېښې څو ساعته دمخه په انقره کې د روسیې سفیر د انځورونو په نندارتون کې د ګډون پر مهال په ډزو ووژل سو. بل خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي سره لدی چې په ترکیه کې د روسیې سفیر تیرش په ترور سو، خو وایي له خپل ترکیه او ایراني سیالانو سره به د سوریه د وضعیت په اړه خبرو ته دوام ورکړي. په ترکیه کې د روسیې سفیر اندری کارلوف تیرش په یوه هنري نندارتون کې د ګډون پر مهال د کس لخوا په ډزو ووژل سو. پولیس وروسته برید کوونکی هم ووژه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي باور یې دا دی چې هغه کسان چې دا پېښه یې کړې ده هڅه کوي د روسیې او ترکیې ترمنځ د اړیکو د شکېدو مخه ونیسي. تر دې وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د دوی د سفیر د وژنې په اړه ورته نظر ورکړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو په مسکو کې له خپل روسیې سیال سره د لیدو پر مهال ویلي چې دا پېښه به له روسیې سره په ګډه څېړي.
سیزن و بیزیم اوزماندارمز بیلیکتر چالشیجکتر شفاف
د وی زموږ متخصصین به تاسو سره په ګډه هر هغه ممکن کار وکړي چې کولای شي. د دې جنایت په اړه یو څه عمومي او دا چې څوک په دې پېښه کې ښکیل دي، هر هغه څوک چې په دې قتل کې ښکیل وي قانون ته به سپارل کېږي. د ترکیه چارواکو ویلو برید کوونکی د بلوازت پولیسو په لیکو کې وایي چې 20 کاله عمر یې درلود. تام دې پېښه په تړاو څلور نور کسان نیول شوي دي. او د امریکا انتخاباتي کالج د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ بریا تایید کړه. که څه هم ترامپ د انتخاباتو په نتیجه کې بریالی اعلان شوی و، خو وروسته د ځینو ایالاتونو د رایو په بیا شمیرنې تاکید وسو او دا اعلان هم پرون د رایو تر شمیرنې او تایید وروسته شوی دی. که څه هم لا د هوایی ایالت رای بیا نه دي کتل شوی، خو د ترامپ بریا د ډسمبر په 19 د انتخاباتي کالجونو لخوا د 304 رایو په تایید سره قطعي سوه او په مقابل کې د کلینټن کالجونه 204 اعلان شول. ترامپ له ټولو امریکایانو مننه چې په پراخه کچه رای راکړه او زه یې د راتلونکي جمهور رئیس په توګه وټاکلم. د یو د راتلونکي لپاره به سخت کار کوم. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی اداري رئیس وی هغه بهرنیان چې په نړیوالو ادارو کې په فساد کې ښکیل دي باید تر عدلي او قضایي څېړنې لاندې ونیول شي. دا هم وره چې آیا د طالبانو د رهبرۍ شورا کوټه پریښې او هلمند ته تللې ده، په دې اړه مفصل رپورټ په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ. د سوری له جګړې ځپلې خار په زرګونو کسانو د وتلو لړۍ دوام لري او دا هم اوري چې په د کونړ امنی قومندانوي د ولایت په یوشمل لري پرتو غرنی سیمو کې دایش لند محل زالې جوړ کړې دي، خو افغان امنیتي ځواکونه د غلطه پرمختګونه لري.
راغه ورخصه لوی پلان مدغه ده چې د غزابات او مرکز کولر پلاس کو د ترافیک پر مخ په چا بدري کې امنیت وسړي.
ازادي او اوریدونکو او د انصاف پلټه کې 19 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي.
بدایته په خپل تلیفونونه وکم او دغه موضوع چې د دې تقاوت نه ډیر کلونه تیر شوی دی، نو بیا د خپل قانوني ادارو او سره به مشوره او مشوري وکړو.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی ادارې رئیس وی هغه بهرنیان چې په نړیوالو ادارو کې په فساد کې ښکیل دي باید تر عدلي او قانوني څېړنې وشي. سید حسین فخری د سه شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د سیګار د مشر روسي سرګندونې تایید کړ او ویل چې یوازې افغانان نه بلکې بهرنیان هم د افغانستان په فساد کې ښکیل دي. دا سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان له بیا رغونې سره د امریکا متحده ایالاتو د څار د دفتر یا سیګار مشر په خپلو تازه سرګندونو کې ویل چې فساد یوازې افغاني ستونزه نه ده بلکې په دې کې ځینې داسې کسان هم شته چې د امریکا دولت ته کار کوي. په دې اړه ناجیه صاحبه رپورټ لري.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی اداري رئیس وایي یو شمیر نړیوالې ادارې او چارواکي په افغانستان کې د اداري فساد په ترویج او پراختیا کې لاس لري. سید حسین فخری د سه شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د سیګار د مشر وروستۍ سرګندونې تایید کړې او ویل چې یوازې افغانان نه بلکې بهرنیان هم د افغانستان په فساد کې ښکیل دي. نوموړي همدارنګ ویل هغه بهرنیان چې په نړیوالو ادارو کې په فساد کې ښکیل دي باید اتری عدلی او قانوني څېړنې وشي.
متاسفانه بعضی از نوادای خارجي
او خوشنۍ سره ځینې بهرنۍ ادارې او یو شمیر بهرنۍ چارواکي په افغانستان کې د اداري فساد په ترویج او پراختیا کې ښکیل دي او هلمنیم هغه فاسد کسان چې په بهرنۍ ادارو کې دي تر عدلی او قانوني تعقیب لاندې ونیول سي او د دوی کورنۍ شریکان هم معلوم سي تر څو ترې عدلی او قضایي څېړنې وشي.
دا سرګندونی ورسته له هغه کې چې د افغانستان له بیا رغونې څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د سار دفتر یا سیګار مشر جان سوپکو په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې فساد یوازې افغانستان نه ده بلکې په دې کې ځینې داسې کسان هم ښکیل دي چې د امریکا دولت ته کار کوي. جان سوپکو همدارنګ ویلي چې دوی تر سلو ډیر امریکایان په افغانستان کې د فساد په تور محاکمه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ویلي چې په افغانستان کې اداري فساد تر بل هر وخت ډیر شوی او د ده په وینا چې لوی وانډه پکې د بهرنیانو ده. پخواني ولسمشر همدارنګه پر نړیوالو نیوکه کړې وه چې له یوې خوا د فساد پر ضد د مبارزې خبرې کوي او له بل پلوه په خپل سر د قراردادونو ورکولو له لارې فساد ته لاره هواروي. خو د چارو یو شمیر شنونکي بیا وایي تر کومه چې د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو لخوا په قراردادونو کې شفافیت رامنځته نه شي او له فساد سره ګډه مبارزه تر سره نشي دا ډول سرګندونې به بې نتیجې وي. افغان کارپو محمد شعیب غروال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
افغان دولت غواړي چې دغه خارجیانو فساد مهار کړي. لیدا خاډه ده چې دغه نړیوال مرستې چې افغانستان سره کیږي دا مستقیمن باید نړیوال نه اوسيږي. دا باید د افغان ادارو سره دغه مرستې اوسيږي او نظارت په دغه برخه کې د افغان ادارو نه زیات شي ترڅو دغه فساد مخه ونیول شي یا
کچرا کوي. خغلی غروال وایي که څه هم ولسمشر غنی د فساد د منځوړلو لپاره جدي اراده لري خو تر کومه چې افغان ولس او نړیواله ټولنه د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له حکومت سره لاس یو نه کړي د دې مبارزې کامیابی ناشونې ده.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په نیویارک کې دې غونډې ته په وینا کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازه تدامي چې یو ماماتو ویل چې هلته روان بحران سیاسي حل غواړي او په پوځي مبارزه نشي حل کېدی. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په افغانستان کې د دې سازمان د ځانګړي استازي تدامي چې ماماتو د خبرو هرکلی وکړ. یو ماماتو په دې کړکیچ کې ټول شکل لوري سولې ته راوبلله او ویل چې د افغانستان ثبات د ټول سیمې په ګټه دی. هغه څرګنده کړ چې په افغانستان کې روانه جګړه چې پای نه دی معلوم دا کړکیچ نشي ختمولای.
پیس اند سټیبلیټی ان افغانستان
د افغانستان سولا او ثبات یوازې د هیواد په ګټه نه دی بلکې د ټول سیمه هیوادونو به لا اقتصادي او امنیتي اړخه ګټه ورڅخه واخلي. زه سیمه ایزو همکارانو هڅولای چې له افغانستان سره په ټولنیز اقتصادي او د بشري منابعو د ودې په برخه کې کومک وکړم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي څرګنده کړ چې د جګړې له لارې هیڅ هم نشي ترلاسه کېدلی نو ټول لوري باید له قید یا شرط پرته سولې ته غاړه کېږدي. هغه همدارس له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې خپل اختلافونه یوې خواته پرېږدي او خپل هیواد آباد کړي. دا هغه تر څرګندونو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي لګښت او تلفات کم شوی دی. سایقل سرګند کړ چې د افغانستان امنیتی ځواکونو سخت دوبې تیر کړ، خو د دې هیواد د امنیت د پخوا پرتله ډیر ښه شوی دی. هغه یو ور بیا د افغانستان د پولو پوری غاړې ته د تورستانو د پناځایونو د شتوالي لامل افغانستان ته پر پیش کوښ او د تورستانو د پولو لپاره د کلک اراده پر اهمیت ټینګار وکړ. د طالبانو از موږ په گاون کې د هغوی د ملاتړ کوونکو د اټکل پروسس اوس هغه څه ته چې دوی د جګړې موسم وای پای ته رسیدلی. د وسوالو طالبانو زیات غړي اوس په پاکستان کې مدرسو ته ستنیږي او د جګړې بل موسم ته ځانونه تیاروي. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د پاکستان په استازیتوب په ملګرو ملتونو کې د هغه هیواد د سیاسي چارو مسؤل نبیل منیر خبرې وکړې. نبیل منیر یو ور بیا له تروریستانو د خپل حکومت د ملاتړ په اړه ادعاوې رد کړې. د ضرب العصب تر بریالیو عملیاتو وروسته د تروریستانو ځالی افغانستان ته لېږدول شوی دی. نړیوالې ټولنې هم زموږ د دې عملیاتو پر اخر کلی کړی دی. د سرحدي تدابیرو په اړه باید وایم چې هو، پر ګډو پولو د حرکتونو مخنیوي باید وشي او دا هغه خبره ده چې زموږ حکومت تل ټینګار ورباندې کړی دی. د امنیت شورا 15 غړي لري چې امریکا، روسیا، چین، بریتانیا او فرانسې دایمي دي او پاتې په دوري ډول ورکیږي. په پرونی 3 ساعته غونډه کې د ایران، هند، استرالیا، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو استادو هم خبري وکړه او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګولو لپاره د هڅو ملاتړ وکړ.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. آیا د طالبانو د رهبری شورا کوټه پریخي هلمند ته تللې ده؟ که څه هم حکومت هلمند ته د کوټه شورا د انتقال خبره رد کړې، خو د هلمند قومي مشرانو او د مساکله اوسیدونکو د ولسوالۍ ته د یو شمېر طالب مشرانو د ورتګ خبره تاییدوي. په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار قهرمان وی د یو شمېر امریکایي او افغان ځانګړو ځواکونو د موجودیت او شپنیو عملیاتو لویرې د طالبانو مشران په هلمند کې د اوسېدو لپاره زړه نخه کوي. دا چې طالبانو ځینې مهم مشران د څه لپاره هلمند ته تللي دي، په دې اړه زموږ همکار محمد الیاس دایی تفصیلي رپورت برابر کړی دی.
اوس چې د روسیې سره د وسلوالو د تازه اړیکو په اړه خبرې خورا تودې دي، ځینې راپورونه وایي د طالبانو د کوټو د شورا د رهبرۍ یو شمېر غړي افغانستان کې دننه هغه سیمو ته ستنسوي دي چې د وسلوالو په ولکه کې دي. کته هم د حکومت مسؤلونو په رسمي ډول هلمند ته د وسلوالو طالبانو د کوټو د شورا د انتقال خبره رد کړې ده، خو د هلمند ملي امنیتي وسرچینې د نومنه شولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دی ولایت ته د وسلوالو د مشرانو تګ راتګ نسبت په خواته ډیر سوې دي. د مساکله اوسیدونکو معلم عبدالبصیر علیزی وایي چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو د کوټه د شورا یو شمېر لوړ پوړي کسان د هلمند مساکله او کجکی ولسوالۍ ته راغلي ول. عبدالبصیر په دې اړه چې دوی د کورنوي سره یو ځای راغلي وکي وازی معلومات ورنکړل.
دوی تقریبا د لس نفر په حدود کې لس نفر دوی مسولین د کوټه د شورا راغلي و چې هغه دلته څه اختلافات و چې د مساکله خلک دلته جنگ پریسی و دوی هغه بیرته د مساکله د خلکو ته تشویق ته پاره چې بیرته جنگ یاد کړي. هغه دلته څه اختلافات و، هغه د نوزاد مساکله د دوو ولسوالیو ترمنځ باندې هغه شخړه هم چې د مځکې د جربې پر سر باندې دغه شخړې راواري او د برق د موضوع د پاره او بعضې د دوی د تشکیلاتو موضوع اختلافات و دغه د پاره دوی راغلي و.
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق دروان مریزکال د کوس یالندې د میاشتې پر 28 نیټه د سولې پاره یوې غونډې کې شاوخوا د لسو ولایتونو مخور او سپینجور پکې برخه اخیستې و وویل د طالبانو د کوټه د شورا شپږ غړي د خپل کورنوي سره ځای هلمند ته تللی دي. هغه ویلي یو شمېر نور په دې خاطر د پاکستان د حکومت لخوا زندان شوی دي چې غوښتل خپل کورونه افغانستان ته انتقال کړي. که د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق هلمند ته د طالبانو د رهبرۍ د شورا د یو شمېر مشرانو د تللو خبره کوي، خو د هلمند مسؤلین بیا نه مني. په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار قهرمان هم هلمند ته د کوټه د شورا د لیست خبره ردوي. یاما دا چې ولی قهرمان وایي
اول زما ذهن پر دې جوړ دی چې د کوټي شورا د ملا محمد عمر د مرګ نه وروسته تقریبا یو متلاشي حالت خپل کړی دی. اصلا دا یو نوم دی دا شورا اصلا خلک چې تعبیروي چې هلته شورا دی او د تصمیم نیولو مرجع ده دا اصلا په کچیر امریکا تعقیب سي دا اصلا وجود نه لري. زموږ سره په اصطلاح باندې په کور کې دننه دغه شي شورا تر عنوان لاندې کومه جګړه نه ده روانه. زموږ سره د منطقې په سطحه زموږ د وطن دښمنان مخالفین د منطقې په سطحه ملکونه دي چې هغه په دې کې په دې جګړو کې پراخ لاس لري صرف تر دغه عنوان لاندې لري چې دا د طالبانو شورا ده. که چیرې سړی امریکا دا مسله تعقیب کړي اصلا شورا وجود نه لري.
دروان میلادي کال د نومبر د میاشتې پر 8 نیټه رویټرز خبري اجانس ته طالبانو د ویاند زبیولا مجاهد له خولې خبر ورکړی و چې په کوټه کې د دوی د رهبری د شورا یو شمېر غړي د خپلو کورونو سره هلمند ته تللي دي خو هغه مهال د هلمند والی حیات الله حیات د اپراتیفي ګروپ د مشر عبدالجبار کارمان سره په ورته دلایلو رات کړه. ویل کې یو شمېر طالب مشران چې له دې جملې د برښنا وزیر مولوی عبدالحکیم د اقتصاد وزیر ابوالوفا مشهور په صابر او د روغتیا وزیر مولوی یوسف مشهور په مستری هلمند ته تللي دي او د یو شمېر خلکو سره په بیلابیلو سیمو کې له دې جملې مساکله او زمیندار کې لیده کاته کړی دي. اوس پرتنه دا ده چې کچیر د طالبانو دغه او نور مشران هلمند کې اوسېږي پر امنیت منفي اغېز کوي. په نړیوال کې امکان لري د پاکستان په ځای هلمند کې د وسلوالو د مشرانو د کورنۍ وسیدل د سولې پر روانو جنجالي خبرو مثبت تاثیر وکړي. د هلمند اوسیدونکو د سیاسي چارو کارپوه محمد قاسم وایي هو ښه تاثیر کوي. د ازادي راډیو ټول که څه هم د حکومت لپاره په هلمند کې د طالبانو د رهبری د شورا د موجودیت خبره په دې خاطر چې د غو حکومت شي یو ضربه ده خو د پاکستان له حسارت نه د طالبانو د خلاصېدو سره ډیر احتمال لري د سولې رواني کړکې چینه هڅه یوې نتیجې ته ورسوي.
بلې و دا تاوان نه کوي ځکه چې هغه زموږ خلک دي افغاني صفتونه ورسره دي اسلامي صفتونه ورسره دي نو که چیرې د خارج په لاس کې سي په لوی لاس خلک نغري پوه شي دا د پنجاب یا د پنجابیانو مزدورانو نور نوکران دي هغه هم په مجموع کې لیدل کېږي چې هغه د دوی غټه خلک وربندیان کله چې هغه خپل په جوړونه کې د افغانستان یا په جوړو په سمو خبرو کې دوی اختیار نه لري. نو که چیرې دغه هلمند ته راشي یا په هلمند کې واوسي په سیاسي پوښښ باندې چې داسې ورته نظر وکړو چې دا په هلمند کې د کوټ شورا دلته جوړه کړله دا خو په سیاسي لحاظ باندې د حکومت کمزوري راځي چې د کوټې سیاسي شورا دلته جوړه سوله او که په دې لحاظ ورته وګورو چې دوی دا دولس کاله د منطقو سره دي وتلي او اکثر هم د هلمند خلک دي چې دلته جنګېږي دا یو وطن یو سره لام دی دی چې اکثره واکونه هم د منطقو د ولسوالۍ د دوی په لاس کې د دوی محکمې او محصول د برکو د مالیاتو د اګر دی لاس ته ولوېده نو دا ښه دی چې دلته راشي.
هلمند ته د وسلوالو طالبانو د کوټې د شورا د یو شمېر غړو د کورنیو د تللو خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې په دې ولایت کې ګڼ شمېر امریکایي سرتیري د افغان ځانګړو ځواکونو سره په شپنوي عملیاتو کې مرسته کوي او په دې وروستیو کې د نوزاد او نهرسراج ولسوالیو په شمول پر یو شمېر هغه زندانونو عملیات کړي دي چې د افغان ځواکونو اسیر شوي سرتیري او عادي وګړي پکې ساتل کېدل. دا چې هلمند ته د دوی د رهبری انتقال به د جګړې د شدت او کموالي سره څومره مرسته وکړي لا اوس چې د وسلوالو طالبانو د جګړې فصل تیر شوی دی تر وخت مخکې ده.
هلمند ته مو د طالبانو د کوټې د شورا د انتقال د موضوع په اړه چې آیا انتقال شوی او که انتقالیږي نو برخلیک به سوی په دې اړه مو د الیاس دایی تفصیلی رپورٹ واورید. دا هم اوری چې د کونړ امنیه قومندان وای د ولایت په یو شمېر لری پرتو او غرنیو سیمو کې داعش لند محل زال جوړ کړی دي او دوی به د ولس مملاتړ هر مقابله ته چمتو وي. د کونړ چارواکي وی تر ډیره د دولت د وسلواله مخالفانو پراخ بریدونه پر شاتم بولی. روحلا انوری په رپورٹ راستولې ده.
د کونړ امنیه قومندان جنرال جمعګل همت په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې پرتو افغان ځواکونو په روان کال کې د وسلوالو مخالفینو په لسګونو بریدونه په شاتم بولی او ورته یې ګڼ مرګ جوړبله اړولې.
لیلا الهام په کونړ کې امنیتي وضعیت زموږ د ولسونو په همکاري او د افغان وسلوال پوز په ضرورتیا او د دوی په شاه همانګۍ ورځ تر بلې ښه کیږي.
هغه وویل که څه هم چې د اسمار او ناړۍ ولسوالۍ ترمنځ د سړک په اوږدو او چپه دره کې یو څه امنیتي ستونزې شته خو دوی غواړي چې هلته پوزی عملیات تر سره کړی.
یو کده د هغه نتی سوز چې موږ د غزا بات او نالی په ولسوالی کې لرو، موږ په نړیواله تلونکي کې چین شر او رحمان په دې ولسوالی کې عملیات تر سره سي، او د دې عملیات په پایله کې د لار طرف په توکل زمو د ولسونو په همکاري د غزا بات او نالی لار د دایم وخت لپاره د ترافیک پر مخلاص او سرجه تر هغه وروسته لوی پلان مدغه چې د غزا بات او مرکز کلر خلاص کړو د ترافیک پر مخ په چا په دری کې امنیت وسړي، خو بیا هم د دې امنیت پرختیا په وجه د وسط په وجه او هغه د دشمن د اکمالات او درف احمد لاري بندې سي د پر دې باندې مر کوټلي ګام پر
خاغلی همت اول چی د ولایت په یو شمیر لری پروتو او زنګل لرونکو سیمو کې اسلامي دولت یا د داعش وسلواله ډلې لن مهالي او پټ مرکزونه جوړ کړي او د جلب او جذب کار پیل کړي.
په دې شک نه سچ د کونل په بازو ډیرو درو غرنۍ سیمو کې به د داعش څناڅه فعالیتي زده د سرګنه پټوم په ډیرو غرنۍ سیمو کې او ډیر د دې کم فعالیتونه او هغه فعالیتونه چې مقتی یعنی دوی دائمی ځایونه نه لري.
امنی قومندان ویل که هر مخالف وسلواله ډله په کونړ کې د خلکو د آرام ژوند نارامه کولو کوخه وکړي، دوی به یې مقابله کوي.
که هر چی دی دایش ترستان په کونړ کې یا د کونړ په ولسوالۍ اړوند ولسوالۍ کې دوی ته پټنځای جوړ کړي، یو زه په کامل اطمینان ته وایم چې ان شاء الله الرحمن موږ د دوی د تبعید لپاره او د دې د منځولو لپاره کلک ګام ان شاء الله په قاطعیت سره پورته کوو.
څو میاشتې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د کونړ سرکانو ولسوالۍ د شونکړۍ غرنۍ او د ډیورند په کرخه پرتې سیمې ته د داعش یا اسلامي دولت ډلې مشر حافظ سید د خپل کورنۍ او ملګرو سره یو ځای راغلی او غواړي چې له یاد ځای څخه خپل وسلوال فعالیت په کونړ کې هم پیل کړي، خو بیا وروسته وویل شول چې حافظ سعید او ملګری یې بیرته ننګرهار ته تللي دي. د کونړ امنی قومندان په داسې حال کې په یاد ولایت کې د داعش د شتون خبره کوي چې په ننګرهار او یو شمیر نور ولایتونو کې دغه ډله وسلوال فعالیت کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ پر حالاتو تبصره لرو او رپورټ هم پی لرو. د نړۍ په حالاتو کې د سوریې موضوع لا هم ګرمه ده. د سوریې له جګړې ځپلې حلب څخه په زرګونو کسانو د وتلو لړۍ پیل شوې. په عین حال کې ملګرو ملتونو سیمې ته د څارونکو د استولو تر څنګ د غراز ویلي دي چې په فبروري کې به په جنیوا کې د سوریې په اړه د سولې نوې خبرې اترې ترسره کړي. نور حال له نوریاس نوری اورو.
د سوریې د حلب ښار له شمالي برخې چې د یاغي وسلوالو په کنټرول کې و، د دوشنبې په ورځ په زرګونو کسانو وتل. په عین حال کې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سیمه کې د ملګرو ملتونو د څارونکو ځای په ځای کولو ته رایه ورکړه. ویل چې غواړي د سوریې د سولې په اړه نوې خبرې په فبروري میاشت کې په جنیوا کې ترسره کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرونۍ غونډې وروسته چې له حلب ښارې د خلکو د وتلو پر بهیر د ملګرو ملتونو د څارونکو د ګمارلو لپاره د فرانسې لخوا وړاندې شوي پریکړې لیک ته په قاطع اکثریت رایه ورکړه. وویل ملګري ملتونه نیت لري چې د سولې د خبرې د راتلونکي میلادي کال د فبروري په اتمه په جنیوا کې ترسره کړي، خو په موسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې په ترکیه کې د دې هیواد د سفیر اندري کارلوف له وژل کېدو وروسته ښایي د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ شي. دمشق د کارلوف وژنه چې د عیني شاهدانو په وینا هغه وسلوال چې نوموړی په ډزو واژه د حلب او غچ شوار ورکو یو کرغیرن عمل بللی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په چاتهام هاوس تحقیقاتي انستیتوت کې د روسیې ایورو ایشیا د پروګرام مسول جیمز نیکسی وویل چې د دغه روسي ډیپلومات وژل ښایي له حلب د خلکو د ایستلو پر بهیر اغیز وکړي. په حلب کې په سلګونو کورنیو پرون څو ساعته په یخنۍ کې چې له بارانه د نړېدلو ودانیو او بلاکونو کنډوالو ته پناه وړې وه، دې خبر ته انتظار ایسته چې واورې د ایستلو نوی بهیر پیلېږي. دغه بهیر وروسته د یوې پیچلې موافقې چې له مخې د سوریې د رژیم ځواکونو ته په بشپړه توګه پر حلب د کنټرول اجازه ورکوي په نتیجه کې پیل شو. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویاندې انګی سیدکی وویل چې له 2000 زیات کسان په بسونو کې له حلب ووتل. هغې وویل چې دغه بهیر به د شپې په مخه هم دوام وکړي. د انګی په وینا تر اوسه د ښځو او ماشومانو په ګډون ګډون په زورګونو کسان په حلب کې پاتې دي چې غواړي له دې ښار ووزي. د سوریې د بشري حقونو ټولنې چې دفتر په بریتانیا کې دی ویلي دي چې د ایستلو په دغه بهیر کې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ اپل شوی دی، څلور زره یاغي وسلوالو په ګډون لږ تر لږه څوارلس زره کسان د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو وتلي او لږ تر لږه اووه زره نور کسان په دغو سیمو کې پاتې دي. مرستندویه ټولنو له حلبه د یو شمېر وتلو خلکو په تېره بیا ماشومانو وضعیت ناوړه بللی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف وویل له زر له روزنتونونو ژغورل شوي یو شمېر ماشومان د ټپونو او په بدن کې د اوبو د کموالي له امله په نازک حالت کې وو. د حلب ښار ختیځه برخه چې له 2012 میلادي کال راهیسې پرې یاغي وسلوالو کنټرول درلود، څلور میاشتې د سوریې د پوځ محاصرې د اوسیدونکو ژوند لا تریخ کړی وو. پوځ په بشپړه توګه د دې ښار د نیولو لپاره د نومبر د میاشتې په نیمایي کې پراخ عملیات پیل کړل.
ډېر زیات مننه دوستانو د سوری د اورسې تحولاتو په اړه مو له نوریاس نوری واوریدل. دوه نیمه بجې شوې دي. فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
چارواکي وایي چې دغه ولایت په لر پرتو غرنۍ سیمو کې داعش ډلې لنډ مهالي مرکزونه جوړ کړي دي. د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون غړي وایي چې بل اونۍ به د راتلونکي مالي کال د ملي بودیجې طرحه د بحث لپاره عمومي غونډې ته وړاندې شي. د افغان حکومت او آسیا پراختیا بانک ترمنځ له افغانستان سره د انرژي په برخه کې د 415 میلیونه ډالر وړیا مرستو تړون لاسلیک شو. د برلین پولیس وایي د کرسمس په مناسبت په یو لږ غنګونی ډک مارکیټ کې پرون یو لوی موټر خلک وهلي چې لښته لږه دولس تر پکښ وژل شوی او لسکونه نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ترکیه کې د روسیې د سفیر د وژنې په اړه د تحقیق په برخه کې د هر ډول همکاري لپاره چمتووالی ښودلی. او د امریکا انتخاباتي کالج د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ بریا تایید کړه.
اقتصادي خبرونه مرزي احمد زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون غړي وایي راتلونکي اونۍ به د راتلونکي مالی کال ملي بودیجه د بس لپاره عمومي غونډې ته وړاندې شي. د دغه کمیسیون غړي محمد اکبر سانکسي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر پلټنو وروسته معلومه شوه چې بودیجه تر ډیره نامتوازنه ده او امکان لري چې رد شي. د مالی وزارت چارواکو په وینا د 1399 لمریز کال ملي بودیجه په ټوله کې 3.68 میلیارد افغانۍ ده چې 2.8 میلیارد افغانۍ عادي او 1.8 میلیارد افغانۍ پکې پرختی بودیجه په پام کې نیول شوې ده. د افغانستان د مالی وزارت مالی ورکونکو ته د مالی ورکولو په برخه کې د عامه پوهاوي په خاطر په کابل کې یو ورځنی کمپاین پیل کړ. د افغانستان د مالی وزارت د مالی ټولولو څنګه رئیس امنی احمدی په ډیره جوړ شو مراسمو کې ویل چې دغه کمپاین به روان کال د جدي میاشتې لومړۍ نیټې پیل او تر ومې نیټې به دوام وکړي. د غلی احمدی په خبره دغه ورځنی کمپاین هدف د مالی د ورکړې لپاره د خلکو او مالی ورکونکو ذهنیت جوړونه او پوهاوی دی چې په خبره 2600 تنه هیوادوال به پکې ګډون وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1190 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2400 افغانۍ، د وري سي یو درې نیمنۍ بوجۍ 1550 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1100 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 650 او یو لیتر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او په شاسته سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 650 افغاني او 90 پوله، یو یورو 950 افغاني او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 20 افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني او 20 پوله، زر ایراني تومان 14 افغاني او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 619 افغاني. د خبرونو پای.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي رادیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د میرویس حمید ستونزې راخسته ده. د وای کلونه کلونه د کورنۍ چارو په وزارت کې د پولیسو د افسر په توګه دنده تر سره کړې، خو زیاته ور سره شوه او په جبري توګه تقاوت اخستلو تاړ شوه ده. دا به هم واورئ چې د مربوطو ادارو مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
رو رستا ستونزه صدا او د کوم ځای د تلیفون کړي؟
زه د ګربال میرویس یم، حمید تخلص کوم.
ستا ستونزه صدا؟
مخکې درې سوه درې فامی زون د ښوونه او روزنې عمومي مدیر وم. پس له هغې نه دوی خپله د ترافیک مدیر مقرر کړې، دغه خپله زون. زه دغه فساد سره مبارزه کړې وم هغه وخت کې، دغه د حکومت عواید ما ډېر جګ لوستلی وم. خو بالاخره دوی دغه درې سوه درې فامی زون د دې په ځای چې ما تشویق کړي، ما مکافات کړي، برعکس او میاشت ما د معاش او د بس نه ما محروم کړي. خو بالاخره زه په ځواني کې لاړم وزارت داخلي نه خپل تقاعد ما واخیسته. اوس پنځه لس کاله د کار چانس لرم، د دې استعداد لرم چې دا د حکومت عواید زیګ بوزم. او د دې نه علاوه زه د دغه فساد سره سرسخت مخالف یم، زه کولی شم چې دغه موجوده فساد چې د ترافیک په ادارت کې موجود ده ډېر په اسانۍ ډېر کم وخت کې دغه فساد شا کوم او مسنسازي کوم.
ته د چا لخوا مجازات شوی او تقاعد درکړ شوی؟ د دې علت څه و؟
قمندان زون چې اوس هم د زون قمندان ده، جنرال باباجان.
اوس ستا غوښتنه څه ده؟
زه اوس پنځوس کلن شوی یم. اوس درې کاله کېږي چې ما اجبارا عقدمندانه ما تقاعد اخیستی پنځه لس کاله قانوني قانون په اساس. زه د کار چانس لرم او د هغې نه علاوه زه مسلکي یم او کولی شم چې دغه حکومت عواید پورته بوزم او د دې نه علاوه دغه فساد سره مبارزه وکړم. زه پنځه لس کاله چانس لرم چې باید کار وکړم. زه خو ځوان یم اوس کنه.
دا هم وایي چې د تقاعد د اخیستو د مخه دی په کومو پوستونو او په کومو ځایونو کې وظیفه اجرا کړې؟
زه خو تقریبا پنځه کاله د ښوونې او روزنې د زون د عمومي مدیر په پایس کې کار کوو. د اوتیام کال نه تر یو نوي کال زه د تعلیم تربیه مدیر وم. یو دوه میاشتې یو نیم میاشت ما د ترافیک پایس سرپرست وم هلته د زون شمال کې.
ستا ستونزه به مسؤلینو ته ورسوو.
قربان د سم ژوندی.
د انصاف پلټکه
د میرویس حمید ستونزه مو د پولیسو د یو سلو نه هم مرکز لمشر جنرال همایون عینی سره شریک کړه. جناب عینی صاحب، د پولیسو یو متقاعد افسر میرویس حمید آزادی رادیو ته ویلي چې د کار توان لري او مسلکي ظرفیت هم ښه دی، خو مجبور شوی چې تقاعد واخلي. ښایي تاسو د افسر وپیژنئ. په دې برخه کې مستاسو نظر غوښت.
د محترم سمنور صاحب میرویس خان په هکله زه باید ووایم چې دی یو باظرفیته افسر و. په موږ باندې ډېر ګران دی، په ټولو پیمانسبان د پولیس باندې ډېر ګران دی. لیکن بده مرغه دی په خپله دفاع ورتله او تقاعد یې په خپله خوښه وغوښته. نو که چیرې بیا هم دی دلچسپي ولري بېرته راوګرځېږي، د پولیسو صفوفو ته د کورنیو چارو وزارت آماده دی چې د دې د ظرفیتونو او د دې د توانایي د خلکو په خدمت کې استفاده وکړي.
عینی صاحب، تاسو وویل چې د پخپله خوښه تقاوت غوښته. اوس دا پوښتنه پیدا کیږي چې دی ولې مجبور شوی چې خپل تقاوت وغواړي؟
وزارت داخلي هیڅکله چاته په زور زوجیتی تقاوت نه ورکوي. او په خاص ډول د محترم سمنوال میرویس خان په اړه باید ووایم چې دی هغه وخت چې تقاوت یې واخیستلې، نو دی کورنۍ چارو وزارت د مشرانو سره ډېرې ښې اړیکې درلودلې. دوی من سره په یو بورس کې خارج ته هم تللی و د درې اونۍ دپاره. د دې محترمه افسر نه موږ غوښتنه لرو چرا دې شي بیرته مشته او د کورنۍ چارو وزارت رهبران ته چې خپل دندې له سره واخلي.
میرویس حمید څه وخت کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي؟
نو د دې خوښه و دې په خپل مشکلات درلوده چې ول دوه وخت دلته مطبوعاتو ده. دې نه زه دې زیات څه نشم وایلی. زه خو اوس قندار کې د لوی کانفرنس د فازل ته راغلم چې به تر هغه زه بدای ته په خپل ټلیفونونه وکم او دغه موضوع چې د دې تقاوت نه ډیر کلمه تشوي دي نو بیا د خپل قانوني ادارو او د محترم پیژندون ادارې سره به مشوره او مشوري وکم.
عیني سب ډیر مننه.
ډیر مننه.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د انصاف پلټکه د دې ونی ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولري او د حل قانوني لارې ولري لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي او اوریدونکي جوړون کې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم دوستانو. هغه وسیله چې نن سبا یې نړۍ سره نښلولې ده تاسو ټولو ته معلومه ده، خو له بده مرغه افغانستان لا هم په دې اړه ډېرې ستونزې لري او د دې داونی موږ ته په دې اړه ستاسو شکایتونه هم را رسیدلي دي. بله، مخابراتي شبکې په تیر شاوخوا یوه نیمه لسیزه کې ډېرې مخابراتي شبکې په افغانستان کې فعال شوي دي، خو خلک یې تر اوسه هم د ناسمو خدماتو څخه شکایتونه لري. ستاسو دوستانو شکایتونه مې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له بیان محمد یاسین سمیم سره شریک کړی دی. د خبرونې په لمړي سر کې به همدا موضوع واخلو، بیا به نور ستونزو ته هم ورسو. اول به د کونړ ولایت څخه د یو ورور شکایت واورو.
السلام علیکم ورحمت الله. کونړ ولایت څخه باندې سلام زما د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر څخه دغه غوښتنه ده چې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت او ام ټي ان مخابراتي شرکت دا ټول شرکت باندې چې دا مصرف دی کې زیات ده او تاسو خو ډیره غوښتنه لرم چې دا مصرف به مشکل لګا لکارو کې دا مصرف به کم کړي.
بله، تاسو د زموږ دوست پیغام اوریدي، غواړم تاسو جواب وورو.
جواب خو خوري داسې ده چې د دې وطن پیغام مو سم نه اوریدل، معلومه نه و چې د کیفیت په اړه و کده غا د مخابراتي خدماتونو د شتون په اړه.
نه، د دوی اصلي ستونزه دا ده چې وای د افغان بیسیم او ام ټي ان شبکې په کونړ ولایت کې په ډیرو سیمو کې د دوی مصارف ډیر دي. مثلا په نو نور پیغامونه کې موږ د اوریدونکو څخه د شکایتونو اوریدل و چې وای فرضاً په دقیقه کې 15 افغانۍ یا تر هغه ډیر پیسې د دوی څخه ګرځي، نو د دې مصرف په اړه شکایت لري.
څنګه د زموږ په هغه جواب دی همتن لپاره دا د چې دا خو یو عمومي مسله ده، ځکه چې د نرخونو مسله یوازې د کونر پورې نه لري، د ټولو افغانانو لپاره دا باید وټاکل شي او په دې اړه هڅه او تلاش روان دي. یو څوونه مخکې یو فوق العاده جلسې مونږ درلود د مخابراتي شرکتونو رئیسانو سره، ځینې توافقات شوي دی، ان شاء الله حل ځل روان دي چې د عمومي د مخابرات انټر کنیکشن چارج یا به یو شبکه بل شبکه د اړیکو نرخ لیکټ شي. ایا عمومي مسله د مونږ غا نوټ نیسو سم د مخابراتو د رهبری وزارت سره شریک کوو ان شاء الله په بل مجلس کې.
بله، امر نه اوس پم د یو بل اوریدونکو شکایت ورو بیا تاسو ته بوخله.
السلام علیکم خان دې شنواره ما د ننګرهار ولایت جلال آباد خر نظامت در کوم. آزادې ریډیو نه مې دا خوښ ته چزم د پیغام د وزارت مخابرات اورې سي د غشتو په ډېر سیستماتیک ډول باندې غلا شروع کړي دا غوس ما اتصالات نمبر کې سالات لمبر مې دې ته مکټ داخل کړ د 500 افغانۍ او البته پیغام راغره ته یو ډیر شوې بیا مې چې زنګ واه نت ورک نو واه کې د رخ کې د دوام لپاره لمړی تړای کېږي دا ورزش لرم کې د چي شي ډیر بل اخر چې هغه شو تاسو کوم سیستم چې کله رخ شو تاسو کوم سیستم فال کړه دا مال وورو را خو مان نه فال کړه تاسو په خپل سر باندې کړه خدای مونږ به خره وړو نو دا شبکو په سیستماتیک ډول باندې خو نرخونه ډیر زیات اوچت دي او بغیر د نرخونو نام د غوس ارما د امتحان سم کارت لرو دا هم لري غیر فعال مکه د کپدی خاطر باندې چې هغه هم غلا کوله اتصالات اوس په بل رقم باندې غلا کوي.
بله سمه صاحب د دوست اواز مواره د مهرباني ستاسو ځواب ته
و راګي و اوریدل او شکایت دا و چې په افغانستان کې په ننګرهار کې دغه
د مخابراتي شرکتونو له خوا د ژلګ دوی وای خمنو ورچارج وای یا اضافه ستانی وای.
بله
دغه یو عمومي مسله ده هم دا یوازې شکایتونه شکایت نه ده نور شکایتونه هم لرو له ټول افغانستان نه دغه د اوورچارج یا اکسترا چارج کې د شرکت له مخابراتي شرکت له خوا د یو سړی د یو کار د کاربر باندې وسکېږي دا موردی قضایا بیرشته ان شاء الله زه مطمئنم چې په دې اکلم کلک تصمیم نیول کېږي او مخکې هم ویل چې په یو جلسه کې د شرکتونو د رئیسانو سره دا مشکلات ټول په مستند ډول شریک شوی دي ان شاء الله په آینده کې راتلون کې نږدې راتلون کې دا مشکلات ټول حل کېږي.
بله سمه سبو سم د څو دوستان دي چې دوی تقریبا ورته غوښتن لري ورته ستونز لري نو غواړم چې تاسو داسې په ترتیب ټول دروورم چې تاسو په خپلم کې قلم در سره یی چې تاسو یاداشت کې چې د کوم سیمو څخه دي او ستونزې واره لطفا
سلام مخابراتی شبکه ل کارکون کنه همداده چې تاسو شبکه زابن ولې ترغمبا بل سوالې چې دا واهي د ګونو په سرونو کې عاله ده همدلته کارک د ارغمبا بل سوالې ډیر زیات وګړي هر ورځ د جګو ګرو سرونو ته خېږي له هغه ځای نه تلیفون کوي او خپل کارونه انجاموي تاسو مهرباني وکړئ د ارغنده پولیسوالۍ کې خپل فعالیت نشته په کلي او بانډو کې فعال کړئ نو زموږ ستونزه به رفع شي او هره ورځ به سلګونه ځوانان سلګونه وګړي د جګو غرو له سرونو نه خلاص شي دوی د ټلیفون ټولو لپاره خېږي او ډېر زیات ستړیا ګالي.
سمع سب او بیا هم یو ورسته پیغام چې تقریبا هم دا مسله ده د ژغ به وور بیا به راست تاسو جواب ده.
هلو السلام علیکم سمع الله حلیمی تم در خبرې کوم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ څخه د پکتیا په څمکنی او ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پرا پینځو ورځو را پدی خو د ایم ټی ان شبکا انتن کار نه کوي خلک لا بلا بل سره مخامخ شو دي لته څه وخت نه لرو چې د ایم ټی ان شبکې ته د پایلټ لپاره زمینه برابر کړئ تر څو د خلکو ستونزې هوار شي.
سم سم د دوی وزنو مورید البته غوړ موایم چې ځینې نور شکایتونه هم موږ لرو د مو د بیلګې پټول یو څو راوښتل چې د مختلفو سیمو دی او د مشکل په نور د افغانستان په نور ولایتو او نور سیمو کې هم ستا ستاسو جواب پړم.
ډیر مننه خوره چې داسې زمينه برابر کړل چې موږ د خپل وطنان یو ډول دغه د دوی ستونزې مشکلات وورو من ډیر خوشاله سو ټول مشکلات نوټ شوې دي داسې دا یوازنه شکایتونه نشته چې نن موږ سره شریک کیږي هر وخت د رسنۍ لارې د نورو ارتباطي لارې ارتباطي شبکې لارې موږ سره داسې شکایتونه شریک کیږي او وزارت هم په وزارت کې د اطراف په اداره کې یو منظم سیستماتیک ټیم لرو موږ طرز عمل نشته د نظارت د کنټرول او د کیفیت د کنټرول لپاره ټول آمادگی نشته دي خو سیستمون هم برقرار ده تر ځلمل جوړ شوی دي مسلکی کارمندان هم روزول شوی دي په دې حکل حلزل شوی ده خو تر اوسه کافی نه ده مونږ د ځان ژمنه بولو چې د خلکو لپاره د خدمتونو هغه استاندار خدمتونو لپاره باید زمينه فراهم شي او د دوی شکایتونو باید رسیدګي وشي ټول هغه شکایتونه چې موږ درلودل د ټولو د مختلفو سیمو د افغانستان لکه د ننګرهار وو د کونړ وو د کندهار وو د پکتیا وو د سمکنی ولسوالینه ټول شکایتونه د کیفیت لپاره په برخه د تاکل دي د سیستمونو د شرکتونو موجودیت او غیر موجودیت په اړه وو او یا د شرکتونو د کمښت موجود پاکل و نو ټول دا مشکلات مونږ نوٹ کړل د مخابرات او رهبری مشر تابع سره شریک کوو ان شاء الله
ټول مشکلات په تدریجي توګه رسیدګي کوي ان شاء الله په آینده کې.
بله مننه. زه به سبا د یو ورستي اوریدونکو ځغبم دروړم چې البته دا یو لږ متفاوت ستونزه ده او د دوو شبکو ترمنځ یو تړاو یا دی البته دا یو ستونزه ده چې به تر د خپل د دڅخه وورو د کابل څخه البته موږ غوړیدونکو راته زنګ ولې د شکایت کړی تاسو ووري
ام الله د کابل نه زنګ وهله یا شکایت درو هغه دا چې دا سلام شبکې نه چې نو روشن ته زنګ وهې نو هغه وایي چې تاسو کوم شبکې نه چې استفاده کوي دا د غیر قانوني لار د افغانستان کې هغه کې فعالیت کوي په داسې حال کې چې دا دولتي شبکه ده او دا مشکل ډیر وخت کې چې زمونږ په مخ کې پروت دی تقریبا درې میاشتې زه خپل شاهد یم چې دا مشکل سره موږ مخ یو نو موږ اوس د سلام نه استفاده کوو او هغه روشن ته زنګ نه تیروي
سمه سب د اوریدون کې आवाज خو موارد نو کچیر واقعا د غستون زوی بلې کچیر واقعا د غستون زوی نو آیا فکر نکوي چې دغه د شبکو ترمنځ یو د سیالیو منفی ډول دی واقعا د سستا
دا کیدای شي چې د شبکو ترمنځ یو هغه منفی رقابت یا سیالي وي خو دا شکایتونه مخکیم شوي وو مونږ مخکیم دا شکایتونه درلودل نن تاسو دوه درې مثال شریک کړل نو مونږ دغه مثلا مونږ په جدي توګه تعقیبو بغبل ورځ د شرکتونو د رئیسانو سره دا مسله مطرح شوې دي او د دوی نه غوښتنه شوې ده چې د مارکیټ په آزاد مارکیټ کې باید سیالي د یو معیار او بنسټ سره ولاړ وي منفي رقابتونه پکې نه وي خدا سیستماتیک او عمومي نه ده کله شي موردی قضایاوي مونږ ان شاء الله دغه مثلا کوشش کوو چې دغه مشکل ژر تر ژر حل شي
بیا هم مننه کوم سم صاحب د چې موږ ته وخت راکړی او د اوریدونکو پښتنې او شکایتونو ځواب کړل مننه
یو دوه ټکي لرم
مهرباني
اول دا دي چې هغه زمونږ وطنان چې اوس وطنوال او هیوادوال چې اوس زمونږ هغه اورید په ټول افغانستان کې خواهش می د دوی نه دا چې کوم مشکل چې دوی لري کته ولایت ته کچ حل نه کیږي یا په ولسوالۍ په کچ حل نه کیږي دوی کول شي کابل تر شي او مونږ په خدمت کې د دوی په خدمت کې او د دوی مشکلات اورو او رسیدګي کوو یو که کوم ولسوالۍ په کوم کلی او په کوم پرات لره پرات ځای کې دوی مخابراتي سہولتونه د لاسرسي نه لري دوی کولای شي خپل عریضه او پیشنهاد ترتیب کړي او د مخابرات ریاست هر ولایت کې شریک کړي ترڅو د دوی مشکلات په راتلونکي کال رسیدګي وشي دا دوم مسله او دریم مسله دا چې ځینې مشکلات لکه د اوور چارج یا اضافه ستنی چې موږ وایو یا دغه د منفی رقابت د شرکتونو ترمنځ چې د سیالي د شرکتونو ترمنځ شي دا ټول مشکلات شته دي مونږ اورو مونږ نظارت کوو او مونږ پرې خبر یو ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې دوی دغه مشکلات رسیدګي کوي
بله به هم ډیره زیاته مننه خدای دې وکړي چې دوستانم ستاسو دغه ژغ واوري او د سوالونو ځواب یې اخیستې وي ډیره مننه اوس په هم د نورو دوستانو پیغامونه راوخلو چې مشته په پیغام سپټون کې دستکا کې پریښېدي
السلام علیکم زه د وګار ولایت یادري ولسوالی او محلي پولیس خبرې کوم او باد سلام د افغانستان لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د ملي پولیس او د محلي پولیس ماشونه په خپل وخت او زمان سره باید دغواله شي مونږ پرې پیګو چې لارې باندې د مشکلات ډیر دي پروازونه نه تارونه نه او چې کله کتار راځي یو ماش پرې دی او لسوي ماش پرې دی یو راوړي یو پرې دی یو راوړي ولات یو ماش دل تر راوړي کاند تر ټول مونږ په جنجال نه ډاکټر تر شي کې نه دکاندار تر شي کې نه مونږ ته پاتې کیږي حکومت ماش چې غلطه والے کیږي په ماش باندې تجارت کوي غلطه عزیز دي کې ګټه پی کوي او مونږ تر خپل ماش په خپل وخت سره چا والے کیږي راځي دي یو ماشونه دوا والے راوړي یو ماشونه پرې والے راوړي دوا دې خبرې پښتنه مونږ غواړو چې د ټولو چارواکو څخه یې لکه چې مونږ هغه مو خوړل شي او سلام
السلام علیکم زه محب الله یم چې د هلمند د ولایت څخه دا پیغام پرې سما زه درې ته پالنې کیږي چې کابل ته لاله یم چې هغې ځینې کړي دي رئیس جمهور محمد اشرف غنی ته نشه لسی کړي دي جوهره ما غواړم چې د سخت مشکلاتو نظر ما زه هم د دریم ساترمن په هیڅ دیلمن په ولایت کې د نوزاد پولیسوالۍ کې وظیفه اجرا کوله او اوس چې په دواړو سترګو معلول شوی یم ان هم خپل شخصي قوه لرم په ټول افغانستان کښې زه میوه ولیت ځکه لرم او نه اوس ځکه چې د دغه شرایطو څخه چې هغه اوس شرایط په هلمند کښې حکیم دی چې نه یو سپی پیدا کېږي نه یو دوا پیدا کېږي نو زه خو هم د دغه افغانستان ساتونکی وم د دغې خاورې ساتونکی وم د دغې خاورې سرباز وم چې په دغې خاورې مې قرباني ورکړې ده یو ورور مې شهید ورکړی دی چې په نودالي ولسوالۍ کښې ځانمرګی پر وسو او نو په زه په دې هلمند کښې هېڅ په هېڅ ځای کښې نه هېڅ شی لرم نه خپل شخصي قوه لرم نو زه په خپله غواړم چې زما ملاقات د رئیس صاحب جمهور سره وشي نو دا زما پیغام د ورکوړو مسولینو پورې ورسوئ. وسلام.
وعلیکم السلام محترم وروره، ستا پیغام مو دا دی خپور کړ. په راتلونکو پروګرامونو کې به حتماً دا او دې ته ورته نورې ستونزې له چارواکو سره شریکوو. منتظر اوسئ، په یوه اعلان پسې د نورو دوستانو پیغامونو ته هم ورځو.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
خوشحالي موږ هغه وخت احساسولی سو ډېره چې زموږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنو ته په درنه سترګو کتلې
ښځینه بندیان په مناسبه ځایو کې وساتل شي.
له خویندو هم هیله کیږي چې خپلې ستونزې د همدې پروګرام له لارې زموږ سره شریکې کړي، موږ به یې اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
دوستانو، لکه چې په اعلان کې مو واورېدل، موږ د خویندو ټلیفوني تماسونو ته هم په تمه یو چې خپلې ستونزې او وړاندیزونه راسره شریک کړي. البته د پکتیا ولایت څخه یوه خور راته وایي چې په هغه ولایت کې د دوی ستونزه څه ده.
په کومه سترګه ورته کتل کېږي؟ که څه هم هغوی لیسانس وي خو بیا هم وظیفه ته دومره چانس نه ورکول کېږي. ما څو ځای د وظیفې پیشنهاد مثلا سیوی مې ورته ولېږله، دوی زه استخدام نه کړم. ما خو پوهنتون هم ویلې ده خو مشکل نه پوهېږم څه شی ده په دې ځای کې.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت تصد ګلمحمد خبره کوم. دغه د بولدک قصه باندې پر یوه مټر پټاټو باندې 20,000 محصول غواړي د دغه چا ته رسېږي؟ په پاکستان کښې دغه پټاټې په 60 کلدارې دلته جرا چې په 110 افغانۍ دي. ته حساب ورته وکړه، ګرد عوام یې تباه کړه د دې خلکو. نو دا ګرد وروره په کمیسون پارچې ورکوي، د کمیسون د پارچې چې راووځي مټر راووځي بېرته دغه ته پارچې تېرې کړي.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باد له سلامه زما غږ دې د وزارت معارف پورې ورسوي، تر پارلمانه پورې دې ورسوي. زما غږ د مایدینو غږ ده، زما غږ د یتیمانو غږ ده. د راتلونکو شپو ورځو کښې د کانکور ازموینې روانې دي، مقصد دغه زما غوښتنه ده چې د مایدینو د یتیمان دغې د شهیدانو اولادونه دغه د دولتي پوهنتونو ته جذب کړي. که سړی ټیټه وي که جګه وي، باید چې دولتي پوهنتونو ته دا خلک هغه کښې ورمعرفي کړي. د دې خو شخصي پوهنتونو ته زور نه رسېږي، دغه خلک که په بله خوا لاړ بیا ګیله به د خپله د دولت له ځانه وکړي. دغه زما غوښتنه ده. نور وسلام.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دغه د زابل د ولایت میدان د ولسوالۍ خبره کوو. دغه د حکومت د تیل نه را پرېږدي، په باغونه ټول وچ سو، د دغه قدرت نه لرو چې موږ یا غټ ماشینان واخو یا دغه واخو. هغه چې موږ پټرول راغلو هغه حکومت وګرځوي بېرته را ځي. نو د دغه چاره چې راته وکړي ډېره مننه.
زه خانزاره مینهوال د پکتیا ولایت ځاځي عرب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کښې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کښې ډاکتر صاحب اشرف غني څخه سوال کوم، احترامانه خواهش ورڅخه کوم چې هم د کرزي وخت کابینې هم د اوس کابینې چوری روان کړی دی. 34 والیان دي، 34 قاضیان دي، 34 سرانوالان دي، رئیسان دي، 209 وکیلان دي، 6 وزیران دي، 315 ولسوالان دي، زورواکي دي. څوک پمپونه جوړوي، څوک ځمکې غصب کوي، څوک یو شی کوي، څوک بل شی کوي. همدغو خلکو افغانستان بحران سره مخامخ کړی دی. ترڅو چې دغه مشران د کوم کابینه چې دی او پارلمان وکیلان دي سناتوران دي همدغه سناتوران سلسل ځلې ور غلام دا کې سلاوي ګیري شوي داعش ته وړي ولې دولت سترګې ورباندې پټوي رتبې په پیسو خرڅېږي هر هغه نر دی چې خپل زوی ته ترور زوی ته رتبې په ولو ور وټومبي څوک په لسو کالو کښې مرتبه نه اخلي چا ته میاشتې کښې درې رتبې ارسي څوک په کال کښې هم رخصتي نه شي تللی څوک په درو میاشتو کښې درې ورسي شخصي کارونه کوي ماشونې هلته والا دي افغانانو باندې په دې غریب ملت باندې رحم وکړئ
دوستانو د همدې پیغام سره زموږ د نن ورځې د پروګرام وخت هم پوره سو په پای کې دا یادونه کوم چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي د خپرونې په پای کې د ټلیفون شمېرې در سره ولیکئ موږ ته زنګ ووهي او بیا هم خپلې ستونزې راوستوئ تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
سلام و